کنه. آیا میخوان دگی ما به درد ما میخوره نمیخوره؟ 3-4 سال است که اینا تکراری صنفا را میخوانن. به این خاطر شاگردان ما میترسه و قضیات نمیایه. معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور ماش نه دیگه نه.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته با در سوم حمل در سرتاسر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردان، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، د ازادي رادیو رواني یو ساته خبری ټولګه ته مزو امید زهیر مل هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د روسي فرمان په اړه چې خو ته یې امر کړی مخونه دی په بشپړ ډول پر کړی سخت اندېښنه ښودلې. ښاغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان خو نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې شوې وعدې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه هم پرون ناوخته دا پریکړه د طالبانو له ګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلله چې د خو نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د درناوي او ملاتړ لپاره کړي وو. د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نوی فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وايي د ملي مقاومت جبهه په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهه په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته باغی او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلای دار کوي په عملی د میدان کې خود څه نه لیدل کېږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
پرون د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهه په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې له دوی د ځینو سیمو د نیولو او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. په کابل کې د ترکیه سفارت وايي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې یو زر وسه وسیله ځبلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندوی توکي لیږدولې دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوې پر اړو کورنۍ وویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پوز وايي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز وان سرګي براتس چوک پرون شنبه د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکه د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچنی ټاپو نسکور کړل شوی ده. روسي په دې اړه تفسیر نه ده کړی. او د یمن چارواکي وايي د هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشیا زواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنج شنبه ناوخته ازالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د زواک په مرکز کې پیل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغه ملیشو زواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا زواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام هم لوستلې او اوریدل شي. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو او نجونو له حقوقو ته طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د نړۍ ورستۍ مورید دی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ ورختونو او سیلابونو لامل د مړو شو یو شمیر لوړ شوې ده.
د ورستۍ سیلابونو لامل د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسان شهیدان شوي او 25 کسان زخمیان شوي.
افغانستان مو د تخلیه پروګرام لاره د وټول یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو او د خبرونې په دوی منمای کی با ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون ژوندۍ خبره شوی دی وی برخه تکرار واوري. را سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراب لاست. پر خوزو د بشپړ حجاب ته اجباری کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشره دربار وایي په کار د هغه هیوادونو چې د خوزو د حقوقو ملاتړ کوي په دې اړه یو بیړنۍ غونډه راوبولي. یو افغان مېرمن او د میدان خار خوانی خارواله ظریفه غفاری بیا وایي حیران ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بدینی یوازې د خوزو په ظاهر پوری تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر شزو د حجاب د اجباری کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان شزو عملی کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کلی کل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. د میدان شهر په خوانی شهرواله ظریفه غفاری وای نه پوهیږي چې طالبانو ولی هر څه یوازې د شزو په ظاهری بڼه پوری محدود کړی دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو د مذهب ته ایرانه پاتې یم چې ولی جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بیننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پوری تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پوری تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقوقو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقوقو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلن خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقوقو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او جنونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره فعالیت بیا پیل کړي پر شوزو د حجاب د اجباری کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیزه ټولنه ده او لوړاندې شوزو حجاب رعایت کوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولۍ مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چیلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکار شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوی چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولی دي. ګنیش زی له دولتي ادارو له کارکولو منشوي انجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او شزي له محرم پرته په لوتکو کې سفر نشي کولای.
د طالبانو لخوا د خوزو د حجاب د اجباری کېدو په اړه خبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې داسې فرمانونه صادر کړي چې لامل یې پر خوزو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخواني استازي شکري بارکزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباری کولو په اړه تازه فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې دی اجباری حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان تاریخ کې دا به ساره تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملی ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پرونجونو او شوزو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بل اخر به څه فکر کوي چې وضعیت به کومي خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کی، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملی زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نه شي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط، تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کی، ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دا ستره جفا ده هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د خوځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارګزای وچوي د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه د صالح محمد صالح پوښتنه ځوابولې.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ غیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونه او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره سیلاب ځپلو ساته د بشری مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي، او د طالبانو حکومت وایي چې د سیلابونو ورختونو له امله د مړو شویو شمیر هم و دښتنو ته لوړ شوې ده.
ملګری ملتونه وی لا تیر سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړې دوه پوري د غیزمنو سو یو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویل له تیرې اونۍ 1210 کورونه تخریب، 410 کورونه څنڅه تخریب او 803 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د زید حوادث وزارت په همکاري او سرپرستۍ نور ارګانونو سره همکار دي. په دې کې سره میاشتو د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بې ځای سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي راډیو ته ویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د ورستیو چلابونو له عمله د یوې هفتې په دوران کې په اولس ولایتونو کې اووه دېرش کسه شهیدان شوي او شپږویشت کسه زخمیان شوي دي او په کلي توګه هم په دغو ولایتونو کې درې سوه درې شپېته کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه درې زره شپږ څلوېښت کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توضیح باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته یې امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوې لارې پرانیزي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ل وی پانی سربیره زموږ پر ټولنیزو رسنیو ازادي رادیو سلاش فیسبوک باندې هم کولای شي مهم موضوعات ولولي او ترخواي وګوري. د تخلیه د پروګرام لاري افغانستان یو شمیر وتلي افغانان خپل نامعلوم برخلیک تاندې خمندلو د یو شمیر چې په بیلا بیلو کمپونو کې پراته دی وای ان بهر ته د وتو اجازه هم نه لري. د امریکا بیا هم د روپی هیوادونو ویزو ته انتظار دوی ستړي کړی وای چې دول دول ستونزو سره مخ دي.
سلام علیکم.
د ابو ظبی په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې لتی راتو میشتو راهیس په دغه کم کې دي ان بهر ته د تک اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همي برخلیک ورته معلوم کړي. قادر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنوي کلتیر دوه ولسیزو پاتې شوی پورستی یو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابو ظبی په کم کلتیر او تومیشت راهیسه پروت دی.
متاسفانه انجوهایی کې
لبد مرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري مغهيله لرو چې هر سجر د وضعیت بدلون وکړي.
وخت چې زمانه از کمپینو نجات پیدا میکنه.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګری په برخه کې ماسټری لري. هغه وی د طالبانو لراته ګډان دی په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2022 کال د سپټمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبی یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو. سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش لامل توی کی د دې احتمال هم شته چې د کورنۍ ترمنځ جګړې هم وشي. ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچک هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خوت. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایلی. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناهغښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلي دي. تفصیل له اجمل آن اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې لو اوکرانی کډوالو سره د مرستې لپاره د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلي. د ولسمشر بایدن مېرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅون کې وبللې چې په اوکران کې د روسیې د غیر مواجهه شګړې له کبله د اوکران له بيځای شو سره روان دي. هغه د اوکران له زینو بيځای شو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار وای د جګړې لکبل له اوکراین څخه نږدې 1700 کسان یا رومانیا ته وراوخت او یا دغه هیواد لاري نور ځایونو ته تیر شوی دی. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هر ورځ شاوخوا وزره اوکراینی وګړي له سرحد ترتیبې دوه وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بی پیلوټ الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې دا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یو زیرمې نابوده کړي چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوه میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکېچ رامنځته کړی دی.
په پاتلاس دقو کې د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه تحلیل له عصمت څاروان واوري.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته موز عصمت څاروان هرکلی کوم. د دولتي اسنادو د جعل کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جعل کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جعل د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندیښنه زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنون کې د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جعل او فریب په تور یو شمېر کسان نیولې او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلې ده.
زمونږ یو خور و، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسولین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د علاقې وخت درې میاشتې تیرې شوې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلې.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کلیکي د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. تاکیدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بیلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېرې دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 28مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. لدې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې دی ورسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی،
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جالي ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هوادوالو ته فجال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایاند واکتا د دوی لور رسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شوی او کسانو د کرا ارقامو د شریکولو په برخه کې لژمنو سره سره ازادي رادیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار تلټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات،
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخکوري.
بشیر صافی چې د امریکا په اسپین په هانتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وای، طالبان د حکومت ولې لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي.
هغه څه چې د په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په خبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی حادثه دا و چې هر سجر ټولې دولتي چارې بریښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلې کلی دي.
د خزو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په ورستي فرمان باندې یو شمېر لویدو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د خزو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان ک. ګارډین ورسپانې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارد مخه پرې بي باور ده تعامل نور هم پیچلای کړی. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلی چې موږ غواړو خويندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملی کېدو طرحه کې راغلی چې چیرته یو خزه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نخا او مشر ته توصیه وشي. خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپیژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په خزو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورسپانې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانستل هم د طالبانو لخوا د خزو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بیلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د خزو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځیدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې لمرستو محروم شي چې هیواد په یو تر ټولو سخت بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډیر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لونې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پانتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورستر بلې نجونې او ښځې محدودوي. دیلی میل ورسپانې لیکلي طالبانو بیرته برقیا چادری راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورسپانې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادۍ او د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د خزو په برخه کې خپل پخوانیو عادتونو ته ورګرځیدلی. په مقاله کې د طالبانو د تیری دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې خزي ډاکټرانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼ نورو ازادیو به برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سخت مجازات کېدلی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا حکومت څنګه دا غځا چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دي، مقصد تیر سرتور سره یا کوم معلمینو سره یا کوم مطالبینو سره دا هم اصلي مسله ده، باید دا ظلم مخه ونیول شي.
احمد اکبر د غزنی ولایت مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په ځوري شپخانه کې ودانه کانټینر دواخانه ده، د جاهد ده، د غیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کوي. دلته نه والی دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي ستاسو د غیر قانوني دواخانه کې شتهیي کې بله یې نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه یې نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه په کنټینر کې ایښې ده، د غوا مخه څوک نشي نیولی. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د شوزو مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوزو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخښ کې موږ ډیر ضرورت لرو. د ماریب بخښ موږ ډیر کمزورې دي او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلي دي، د کم وخت څخه د ماریب په بخښ کې کم خدمت نه دی سوي، کم ډنګ تیاوي چې راغلي دي یا خرابې پیښې وي دي. بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه ښځو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ دې ته ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می غاول د شیز ډاکټر پښتنه کینو، د شیز ډاکټر د کمی خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشم مجاهد بلارسي دی اول په بازار کې د شیز ډاکټر پښتنه کی اغم د شیز ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شیز ډاکټر د کمی خاص و د کته د مکتب باندې یاده نه لکه.
خپل پیغامونه هر محل ازادي رادیو ته را لېږل شي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه د 2:30 بجو تر ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.